احمد شبریم دا ازادي راډیو د څلور بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو وړاندې په افغانستان کې د سره صلیب له اندېښنې خبرو چې طالبانو ګواښ ورته کړی د نړیوالې مؤسسې خپل فعالیتونه په افغانستان کې ځنډولي. د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلان په اړه مې د افغان ژغورنې د غورځنګ د غړي ایمل څړوال نظر اخیستی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان له مشرانو سره د افغانستان د سولې په مسأله خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت د پسرلنیو عملیاتو د پیل په اړه د طالبانو اعلامیه یوازې پروپاګند بلله ده او په پاکستان کې د نن ورځې د چاودنې د قربانیانو شمیر 20 ته لوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ازبکستان کې د دې هیواد له مشرتابه سره د سیمې د سولې او ثبات په اړه او په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد نن په خپل ټویټر ولیکل چې د ازبکستان له ولسمشر سوکت میرزایف او د دې هیواد بهرنیو چارو له وزیر کاملوف سره کتنه کړې او افغانستان د سولې په دې پروسه کې د ازبکستان د رول په اړه ورسره خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې د چټاکل شوې راتلونکې اونۍ د قطر په مرکز دوحه کې د زلمی خلیلزاد په هڅو د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ لومړنۍ بین الافغاني غونډه جوړه شي. افغان حکومت لا هم د بیلابیلو سیاسي لورو په ګډون د سولې د رهبرۍ د یو شورا او یو مرکچي پلاوي د جوړولو په موخه سلا مشورې کوي. د افغانستان دفاع وزارت د پسرلنیو عملیاتو د پیل په اړه د طالبانو اعلامیه یوازې پروپاګند بللی دی. د دفاع د وزارت ویان قیس منګل فرانس پریس اژانس ته ویلي چې طالبان به د هغه په خبره خپل شوم هدف ته ونه رسیږي او پوځي فعالیتونه به یې ماتې وخوري. طالبانو نن په داسې حال کې د پسرلنیو عملیاتو اعلامیه خپره کړه چې متحده ایالات له دې ډلې سره په افغانستان کې د سولې لپاره هڅه کوي. طالبانو خپل پسرلني عملیات د الفتح په نوم یاد کړي دي. دا پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې یو هوایي بریج څلور وسلوال طالبان وژلې دي. دا پکتیا د والی وایان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته ویل دا هوایي بریج د ګډو ځواکونو لخوا شوی دی.
د ګردیز ښار په چوڼۍ سیمه کې د حقانی شبکې د عادل ګروپ څلور تنه وسلوال طالبان په هوایي بریج کې په نښه شوي دي. څلور واړه د دوو موټر سایکلونو او خپل وسلو سره لمنځه تللي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د ګردیز د هوایي بریج په اړه څه نه دي ویلي. د کابل د بګرام د امنیه قومندان وایي وسلوالو طالبانو نن سهار په بګرام هوایي اډې راکټي برید کړی دی. عبدالرقیب کوهستاني ازادي راډیو ته وویل وسلوالو د قرباغ ولسوالۍ له مساخل سیمې څخه پر بګرام اډې راکټي حمله وکړه چې د نړیوالو ځواکونو لخوا په هوا کې خونسا شوه. خو د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې په دې برید کې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په بګرام کې میشتو نړیوالو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د نن ورځې د چاودنې د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. پولیس په دې چاودنه کې چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ترکاریو په یوې منډوي کې وشوه وایي چې لږ تر لږه 40 کسان وچل شوي او 30 نور ژوبل دي. د بلوچستان د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما مشال راډیو ته وویل چې چاودنه په یو موټر کې د بم په واسطه شوې ده او په وچل شو کې دوه ماشومان هم شامل دي. پولیس وایي داسې ښکاري چې د دې برید هدف هزاره وګړي وو. تر اوسه پورې کومې ډلې د کوټې د ننني بمی برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. نړیوال روغتیایي سازمان وایي په لیبیا کې د شپږ ورځنیو نښتو په پایله کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او 268 نور ژوبل دي. ډبلیو ایچ او په هغه رپورټ کې چې پرون خپور شوی ویلي چې ډېرې نښتې پلازمینې ترابلس ته نږدې شوي چې زرګونه کسان یې بې کوره کړي دي. د لیبیا هغه ځواکونه چې د نړیوالې ټورین لخوا په رسمیت پیژندل شوي دي د قومندان خلیفه هفتر له ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس په لیبیا کې سمدستي د جګړو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده او دا جګړه یې خطرناکه بللې ده. دا نوموړي په وینا تر اوسه د دې فرصت او وخت شته دی چې دا جنګ ودرول شي. قومندان خلیفه هفتر ته وفادارو ځواکونو تېره اونۍ د ترابلس هوایي ډګر ته نږدې د لیبیا له حکومتي ځواکونو سره سخته جګړه پیل کړه. او د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پلو بلتون پالو سره په یوې نښته کې یو سرتیری وشل شوی او اته نور ټپیان دي. د اوکراین دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویل بلتون پالو په تیرو 24 ساعتونو کې 40 ځله د درنو وسلو په استعمال سره له اوربند نه سرغړونه کړې ده. د اوکران د ختیځ د جګړې په اړه د منسک د اوربند موافقې له مخې حکومتي ځواکونه او روسي پلاو بیلتون پال د ماشینګونو توغندیو او ټانک ضد راکټونو له استعمال منع دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي په دې نښته کې 9 بیلتون پال هم وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. د 2014 کال اپریل میاشت راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او بیلتون پالو ترمنځ جګړو کې له 100 نه زیات کسان وژل شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. سرسلی په افغانستان کې د طالبانو تر ګواښ وروسته ژور اندېښنه څرګنده کړه. په کونړ کې د داعش او طالبانو جګړې له چپې درې د وټپور لور ته غځېدلې.
داعش او د امارت خپل منځ کې جنگ او موږ یې نه پرېښودو.
داعشانو کورونه سوي چې امارت دلته راغلی دی او دغه داعش کورونه سوځي.
په خوست کې د سولې لپاره د مشورتي جرګې غړي غوره شول.
موږ ته 13 کسان سهامیاب ورکړل شوي وو چې په دا کې 13% ښځې وې نورو سړي وو.
په کندوز کې د ریدي ګل مشاعره وشوه.
دغه پروګرامونه ته د ولسوالیو څخه د کلو بانډو څخه د مختلفو ولایتونو څخه خلک راټولېږي. دوی همدا د سولې پیغام تر خپلو کلو بانډو رسوي. د هغه ځې سیمو خلکو باندې په اذهانو باندې تاثیر کوي.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې به واوري چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې 14 شل تنه وژلې او نږدې 500 نورې ټپیان کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپری شي. طالبانو په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې مؤسسې ته خبرداری ورکړی دی چې خپل فعالیتونه بند کړي. سره صلیب دې ته ژور اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې افغانان ډېرې ستونزې لري او د دوی مرستو ته خورا زیاته اړتیا لري. تفصیل له کابله د خان محمد سین پورا پور کې.
په افغانستان کې د سره صلیب د فعالیتونو ودرېدلو افغانان ناهیلي کړي دي. صدا محمد د بدخشان ولایت د وردوج د ولسوالۍ 20 کلن اوسېدونکی دی چې په جنگ کې یو پښه پرې شوې ده. د چې د سره صلیب لخوا په جوړې شوې مصنوعي پښې ګرځي ازادي راډیو ته وایي.
یک برادر دیگه مرا راجع کرد به سلیم صفر. زمانی که من در سلیم صفر هستم با بسیار شکل منظم و ترتیب درست برای من
دی وی یو رو را تا لارخونه وکړه چې سره صلیب تلاشم. کله چې ورغلم مصنوعي پښه راته جوړ کړه. اوس هر چیر چې وغواړم تلی شم او پښه ترمیم کولی شم. اوس مو واورېدل چې سره صلیب په افغانستان کې فعالیت نه کوي. خواشینی شم او دغه مؤسسې ته ورتګ ضایع ده. وسلوالو طالبانو د روغتیا پر نړیوال سازمان او د سره صلیب پر کمیټې بندیزونه لګولي او د دغو ادارو له امنیتي ضمانت نه لاس اخیستی دی. د وسلوالو طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې جنگي حالاتو ته په کتو ځینې ادارې په دغه هیواد کې خپل کارونه په سمه توګه نه کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د روغتیا نړیوال سازمان او سره صلیب په خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له اسلامي اماراتو سره یې کړی وي. د روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه د دغه اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو سره صلیب ویلي چې وروسته له دې نشي کولی چې خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سره صلیب پر کمیټې د طالبانو له ګواښ وروسته اندېښنه ښیي او وایي چې په جنگ کې ښکېل اړخونه باید د خیریه مؤسسو د فعالیتونو خنډ نه شي. د دغه وزارت ویان وحید معیار ازادي راډیو ته وویل
وزارت
افغانستان د عامې روغتیا وزارت همکار مؤسسه ده او که فعالیتونه وځنډېږي د ملکي کسانو درملنه به ستونزمنه شي.
وزارت ساتما یک وزارت غیر سیاسی است. ما خدمات خود به تمام افغانا در هر موقعیت
دی وی د عامې روغتیا وزارت یو غیر سیاسي بنسټ دی. موږ روغتیایي خدمات د هیواد په هر ځای کې له هر ډول تعصب پرته وړاندې کوو. هر تصمیم چې د روغتیایي خدماتو په برخه کې ستونزې رامنځته کړي یوازې دغه وزارت ته نه بلکې د ټولو افغانانو د اندېښنې وړ ده. ښاغلي ماریار په جنگ کې لخکې لوړ خونو وغوښتل چې په هیواد کې د خیریه مؤسسو او په تیره د سره صلیب د کمیټې د فعالیتونو مخه ونه نیسي. د سره صلیب کمیټه له ډېرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د جنگ د ټپیانو درملنه کوي او خوندي ځایونو ته لیږدوي. خو په دې وروستیو کې دغه کمیټې ویلي چې د طالبانو له ګواښ وروسته نشي کولی چې خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. دغه کمیټه سره له دې چې د خپلو فعالیتونو له ودرېدو خوښه نه ده، خو هیله ښایي چې د رامنځته شوي ستونزې حل ته ژر تر ژره یوه لاره وموندل شي. د یادو کمیټې د عامه اړیکو مسؤول رابین آزادی راډیو ته وویل:
Yes, we are extremely concerned, but even before the statement we were extremely concerned.
دوبل مونږ سخت اندېښمن یو چې بشري خدمتونه خلکو ته نشو رسولې، ځکه چې په زرګونو کسان شخړو اغیزمن کړي او هغه مرستې چې دوی اړتیا ورته لري هغه نه دي ترلاسه کړي. په ګڼ مېشتو سیمو کې ښایي د عملیاتو پر مهال څوک ټپي شي، برید پرې وشي، د کورنۍ غړي سره بیل شي، نو موږ ډېر زیات اندېښمن یو او له دې سره وضعیت نور هم خرابېدلی شي. د کورنۍ چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه حاضر دي چې سره صلیب او نور همکارو مؤسسو ته امنیتي شرایط برابر کړي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل: هر بنسټ چې وغواړي لری پرتو سیمو ته لاړ شي د ځان د امنیت په خاطر دی امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي. په افغانستان کې یوازې د سره صلیب کمیټه نه ده چې د جنگ له امله له ستونزو سره مخ ده، بلکې داسې نورې خیریه مؤسسې هم شته چې د جنگونو له امله نشي کولی چې خلکو ته لازم خدمات وړاندې کړي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
طالبانو سره صلیب ته خبرداری ورکړی او د نړیوالې مؤسسې خپل فعالیتونه په افغانستان کې ځنډولې دي. بل لور ته طالبانو په افغانستان کې د الفتح په نوم د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. دا اعلان به د سولې پر خبرو چې افغانان ورته سش کال ډېر هیله مند دي څه اغېز وکړي. په دې اړه مې د افغان ژغورنې د غورځنګ د غړي ایمل چړوال نظر اخیستی.
دا مستقیما تر تاثیر لاندې راولي. زه خو په دې باور یم چې اصلا طالبان په څو برخو باندې ویشل شوي دي. یوه برخه یې په جګړه کې خپلې موخې ترلاسه کړي، بله برخه یې چې دا غلطه ناستې مذاکراتو میسته او غواړي چې په ټول په دواړو برخو کې خپل امتیازات ترلاسه کړي، او بله برخه یې هغه ده چې هغه طالبان په دې څو تیرو اوولسو کلونو کې یا شپاړسو کلونو کې په سیمه کې په خپل منافقو کې په بدیو باندې اوښتي دي، په دښمنیو باندې اوښتي، او هغه مجبور دي چې جګړه وکړي. هغوی ته له جګړې پرته بله لار نه ده پاتې.
د دې له خاطره چې له طالبانو سره د افغانستان حکومت تر اوسه خبرې نه دي کړي، یوازې خبرې له امریکایانو سره روانې دي. که چېرته د طالبانو بریدونه په امریکایانو او په نورو بهرنیو ځواکونو زیات شي، دغه اطمینان به امریکایان څنګه ترلاسه کوي چې طالب دوی ته تضمین ورکړي چې په راتلونکي کې به امریکایي ګټې د طالبانو له لوري تر تهدید لاندې نه وي؟
دا خو واضح خبره ده چې دوی فکر نه کوم چې امریکایان د طالبانو په تضمین باندې باور هم وکړي. بله مسله دا ده چې کله تیره میاشت افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محیط په امریکایي کې کومې خبرې وکړي، هغه حساب د امریکایانو په هغه دریځ باندې چې طالبانو سره ډېر په نږدې ډول ډېر په عامه اصطلاح باندې والی باندې مخته روانو، په هغې باندې به حتما اغېز کړی، او هغه اغېز به د قطر په خبرو کې هم راڅرګند شوی. طالبانو چې د امریکایانو دغه دریځ کې یو څه مخکې چې نرمښت و او اوس یو څه بدلون راغلی، هغه به یې حتما حس کړی، نو ځکه دغسې عملیات ته لاس واچولو.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو د پوځي عملیاتو اعلان به د سولې په خبرو باندې تاثیر وکړي. تر دې مخکې د افغانستان حکومت هم د پوځي عملیاتو اعلان کړی دی، نو فکر نه کوي چې دغه دواړه پوځي عملیات او د دې دواړو اعلان به په افغانستان کې د سولې هغه هیلې اغېزمنې کړي چې افغانان ورته لري او دا امید لري چې سش کال به د سولې کال په افغانستان کې؟
طالبانو که اوس عملیات اعلان کړي او افغان حکومت مخکې اعلان کړي و، زه توپیر ځکه نه وینم چې طالبانو اوربند هم نه اعلان کړی. هغوی خپل عملیات جاري ساتلي، یوازې رسمي اعلان نه و کړی. دوی په هلمند کې عملیات وکړل، د هغې مسؤلیت یې په غاړه واخیستلو. دوی د افغانستان په شمال کې عملیات وکړل، د هغې مسؤلیت یې په غاړه واخیستلو. دوی په ننګرهار او د افغانستان په نورو سیمو کې عملیات کړي دي، هلته جګړې کړې دي. په بالامرغاب کې په دې سیمو کې دوی مخکې دي نه چې عملیات اعلان کړي، دوی هلته جګړې کولې، هغه مسؤلیتونه په غاړه اخیستي. نو یوازې د عملیاتو اعلان نه، اعلان دومره ډېر اغېزمن نه دی. دا چې دوی مخکې جګړه نه ده درولې، دا چې دوی مخکې د اوربند غږ نه دی کړی، دا چې دوی مخکې په نظامي ټکي چې حتی په ملکي ځایونو باندې دوی د بریدونو مسؤلیتونه په غاړه اخیستي، نو دا د جګړې نه کول او د عملیاتو اعلان دا دوه بېلې خبرې. دوی به عملیات اوس اعلان کړي خو جګړه نه ده درولې، مخکې هم جګړه کوله. افغان حکومت دا دعوه کوي چې موږ خپل هغه ملکي اهداف او خپل حکومتي اهداف ژغورو د هغې دفاع کوو د هغې ساتنه کوو موږ مجبور شو دې په مقابل کې جګړه وکړو نو ځکه یې جګړه اعلان کړې وه خو طالب هم که جګړه اعلان کړې نه وه عملیات اعلان کړې نه وه یا یو ځانګړی نوم ورکړی نه و دوی عملیات درولي هم نه وه په ټول لیکال کې دوی حتی نورو کلونه په ژمي کې عملیات یا جګړه یو څه کمرنګه وه خو سږ کال سری دی چې اورښتون هم زیات وه بیا هم یعنی هغه اورښتونو واورو دوی د عملیاتو مخه ونه نیوله دوی بیا هم په ټول ژمي کې جګړه وکړه او اوربند ته یې هغه سولې ته ژمن پاتې نه شول یو څوک چې سولې ته ژمن پاتې کېږي هغه حتمن اوربند مني دوی تر اخره پورې په خبرو کې د اوربند مسله ونه منله
له ښاغلي څړوال څخه په مننې په یوې خبرتیا پسې کونړ ته مخه کوو هلته د داعش او طالبانو د خپلمنځي جګړې لمن پراخه شوې ده
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي ازادي رادیو ټکی کام
په کونړ کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړې لچپی دري د وټپور ولسوالي لور ته غزیدلې دي په وټپور کې دغه دواړو جګړمارو د یو بل پولیسکونو کورونه سوځولې دي له کونړ د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري له نور تفصیل سره
د کونړ چپه دره کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پیل شوو شخړو لمن د وټپور ولسوالۍ غرنۍ سیمو ته هم راورسېده له کټار ګمبیر دیوز څانګار او کورو له کلیو راکډه شوي وایي وسلوالو طالبانو د داعش پورې د تړلو کسانو کورونو سوځول پیل کړي دي او دوی هم له دې ویرې خپل کورونه پرېښودل چې د دواړو ډلو ترمنځ د پیل کېدونکې جګړې په اور کې دوی ونه سوځي سردار ولی او حمید هم خپل کورونه پریخي او اوس د ولسوالۍ په ودانۍ کې د بیځای شوو کسانو په قطار کې د دې د پاره ولاړ دي چې د مرستو ترلاسه کولو په لیست کې خپل نمونه ولیکي دواړو ازادي راډیو ته وویل
دغه ګډوډانه د جنگونو د ویجاړو د لاسه د خلک جنگونه دی او ګډوډۍ دي کورونه سوځي وغیرہ د سنور چورچاپه دغه عمارت او د داعش په نامه باندې چې عمارت دلته راغلی دی دغه داعش کورونه سوځي البته دغه ولسونه چې کوم دي غریب خلک د ازای اوسیدونکو خلک پوځای خلک چې کوم دي تلفات ډیر ورکړي
عمارتان راغلي ورو خو کورونه خواب شا کې دا زغوبل وو او واړه راوتی وو دا دوه درې ورځې کېدل موږ چې اوس نن راووتلو او دلته داعشانو کورونه سوي کنه ته ګډوډي ده
راکډه شوي خلک وایي سیمه کې حالات زیات ترینګلي وو هر ساعت پکې د جګړې پیل کېدو ویره موجوده وه دلته په قطار کې یو بیرمن هم د خپلو څلورو بچو سره په دې هیله ناسته ده چې نومي ولیکل شي
موږ باندې دا جنگ وو دغه خاطر استقاته رالو نه پریښتلو جنگ دا داعش او د امارت خپل منځ کې جنگ وو موږ یې نه پریښتو استقاته راووتلو موږ ته هیڅ هم نه ویل دا غیر او پریښتل نه وي تاسو به په خوښ شي وي چې دلته موږ سره لا نه کوي نه وځي او زما خو شاته ټول اوسې ستاسو ته راووت او نمونه لیکل کېږي
به کور شوي خلک وایي وسلوالو طالبانو د داعشانو له کورونو انسانان څاروي او ژوندۍ شیان وستل او نور ډکو کورون ته یې اور اچولې چې د سوځول شو کورونو شمیر نږدې څلوېختو ته رسیږي که څه هم چې په وټپور کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رامنځته شوو ترینګلو حالاتو په اړه امنیتي او نور حکومتي مسؤلین څه نه وایي خو وټپور ولسوالۍ کې د بېځایه شوو کورونو د نوم لیکنې مسؤول مامور عبدالودود ازادي راډیو ته وویل په غرنیو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د پیښېدونکې جګړې له ویرې د راکډه شوو شمیر شاوخوا 2500 کورنیو ته رسیدلی دی
چې کوم دغه جنگ د بجې را بېځای شي کټار ګمبیر دیوز خورو څانګار کور باغ دا ټول علاقې تقریبا دغه آفات ارزی کې خور دی نو د هغې دپاره راغلي چې هغه خلک تریب کرا وځي اوسه پورې 2450 فامیل را بېځای شي دا خو له اول وخت دی جریان لري کېدای شي د دینې زیات دا د درې ورځو شمېر
د کونړ چپه دره کې د رواني یعنی وری میاشتې په دوهمه او درېمه نیټه د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه وشوه د یادې جګړې پر مهال د دواړو ډلو ترڅنګ ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله واوښته او د جګړې له ویرې په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي خلکو همدا ویره درلوده چې که په چپه دره کې حکومت د داعش او وسلوالو طالبانو په منځ کې له پیدا شوي تاوتریخوالي ګټه پورته نه کړي نو د یاد اور لمبې به نورو ځایونو ته هم ورسیږي
په راپور کې مو واوریدل چې د کونړ په کونړ کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړې پراخې شوې دي او اوس له چپې درې د وټپور ولسوالۍ لور ته غځېدلې دي. د چپې درې د جګړو په ارتباط روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته په کونړ کې په ځانګړې مرکه کې وویل چې له داعشه د چپې درې د تصفیې لپاره به ډېر ژر ځمکني او هوایي عملیات پیل شي او دا خبره هم وکړه چې امنیتي او دفاعي ځواکونه به د دریو ورځو په موده کې شپنی او هوایي عملیات پیل کړي او کوچني عملیات د په وینا دوام لري. خو تر دې دمه چې ازادي راډیو کوم معلومات لري تر اوسه پورې دغه درې ورځې پوره شوې دي او دغه عملیات لا هم هلته نه دي پیل شوي او یو شمېر کورونه هم د طالبانو او داعش له لوري د خلکو کورونه سوسول شوي دي.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم کرد. لازادی راڈیو سر اوسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نڑی لحالات خبر شد.
دا سجی راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې دا واوري چې دا سروبر جوړ شوی چې د انسان د لاس په شان د جسم کلکوالی او پوستوالی پیژني. خو اوس یو سیاسي نړیواله مسله راخلو د البته سیمه ایزه. د پاکستان د بلوچستان یالت په مرکز کوټه کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او نږدې 50 تنه نور ټپیان شوي دي. دا چاودنه د کوټې په شتیا میشتې سیمه کې د ترکارۍ په یو مارکیټ کې شوي او نیمایي تلفات یې شیهګان دي. له پیښې وروسته د ژغورنې ډلې سیمې ته رسېدلي او ټپیان یې روغتونونو ته انتقال کړي دي. د شیهګانو ټولنې له حکومت څخه غوښتي چې د خوندیتوب لپاره نور اقدامات وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې دا چاودنه نن سهار په یو سرخلاصي بازار کې چې ډېره ګڼه ګڼه پکې وه شوې ده. د امنیتي چارواکو په وینا چاودنه هغه مهال وشوه چې د کارګرانو یوې ډلې له یو ټرک څخه د کچالو بوجۍ ګانې ښکته کولې او بم د کچالو په یو بوجۍ کې ځای پر ځای شوی و. روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او ولسمشر عارف علوي په یو بیان کې دا حمله وغندله او ویل چې دا ډول حمله به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د پاکستان د ملت اراده کمزوري نه کړي. د بلوچستان ایالت اعلی وزیر جام کمال خان هم دا حمله وغندله او دا یې د بشریت د دښمنانو کار وباله. چاودنه د کوټې شیا هزاره میشتې سیمې هزار گنجی ته نږدې د ترکارۍ په مارکیټ کې وشوه او د پولیسو یو جګپوړي چارواکي عبدالرزاق چیما هم له پیښې وروسته خبریالانو ته وویل چې د دې حملې هدف ظاهرا شیاګان وو.
یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ اس طرح ہے کہ دھماکہ ہوا ہے اور اس میں جو
دا بم چودنا پر سبزی منڈوی کے شوی چھ پنتیجے کے تردے دما زماد معلومات لمخ شپارس کسان وشل شوی پوجل شو کے اتہ ہزارگان و نور خلق او یو ملیشہ پولیس او پٹپیانو کے ہم پر ہزارگان سربرا سلور ملیشہ شامل
ہیں اور باقی ہزارہ کے علاوہ مختلف اور لوگ بھی زخمی ہیں.
د هزاره ټولنې یو مشر قادر نایل له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د شیاګانو د ساتنې لپاره امنیتي تدابیر ونیسي. هغه وویل پر هزاره شیا ټولنې یو ځل بیا برید وشو او بیا موږ باید خپل عزیزان خاورو ته وسپرو. د مشر پر حکومت غږ وکړ چې د دوی امنیت خوندي کړي او هغه ډلې د قانون منګولو ته وسپاري چې نننۍ حمله یې کړې ده. په بلوچستان کې بیلابیلې وسله والې ډلې فعالیت کوي خو دا ایالت تر یوه حده د بلوچ بیلتون پالو د تروریستي حملو ډګر هم دی. دا ډله له مرکزي حکومت څخه د نورې کورواکۍ او د تیلو او ګاز په څیر د سیمې په طبیعي زیرمو کې د زیاتې ونډې غوښتنه کوي. خو په پاکستان کې په ټوله کې د هغو سني افراطي ډلو شمیر هم لږ نه دی چې له شیا مذهب سره دښمني پالي او پر شیا مسلمانانو د پرله پسې خونړیو حملو مسؤلیت منلی.
تاسو لا پیغامونو
څه په بل افغان کندهار څخه تاسو ته پاري کې ما دا غواړم په ځای کې دا له پوسټلی په لور باندې زه د وړې د راګیم دی پر ځای پرې پلان او دې د غټونه پرې وکړي. دې شاګردان مو سپیږې نو دوه سکاله مکتبو وايي زه پلار د مور ده بنې کوم فلم بنګر دې بخیر چې شلالي
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
آزادی راڈوی نے منع کو السلام علیکم
پیغام ستاسو نظر دے
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسر آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې ازادي راډیو ته اس ام اسونه راستول شي. البته مطلب مې دا دی چې وړاندې په روانه خبرونه کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه لولو، خو اوس یو پزړه پورې مسله راخلو. داسې روبوټ جوړ شوی چې د انسان د لاس په شان د جسم کلکوالی او پوستوالی پیشنی. دا چې دا روبوټ د څه لپاره جوړ شوی دی تفصیل له اسمت څاروانه.
څېړونکو د لومړي ځل لپاره د خزلو د ریسایکل کولو یا بیا موندلو لپاره داسې روبوټ جوړ کړی چې لامسه حس لري. د دې روبوټ په لاسونو کې څو سنسرونه ایښودل شوي چې د هغو په وسیله کاغذ او پلاستیک تفکیک کولی شي او همداراز سره جلا کولی شي. دا روبوټ د ماساچوسټ د ټکنالوژي انسټیټیوټ څېړونکو جوړ کړی دی. د کثافاتو یا خزلو سره جلا کول او ریسایکل کول یو لوی چیلنج دی. د خزلو په منځ کې د پلاستیک، کاغذ او نورو شیانو سره بیلول ډیر ستونزمن کار دی، خو د دې نوي روبوټ جوړیدا به انسانان له دې ستونزمنونکي او په عین حال کې خطرناک کار خلاص کړي. دا روبوټ ریسایکل نومیږي او په خپلو لاسونو کې د موجودو سنسرونو په مرسته د هر شی ماهیت تشخیص کولی او بیا په کټګوریو ویشلی شي. د روبوټ یو سنسر د شی اندازه معلوموي، دوه نور د شی نرموالی اندازه کوي. په دې ډول د کاغذ، پلاستیک او نورو شیانو ترمنځ توپیر کوي. دا روبوټ حتی وسپنه او نور فلزي شیان هم پیژندلی شي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، یعنی له څلورنیمو بجو وروسته دا پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو اوس به اسمي سنو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
احمد د چپی درې د مشورې لکلي لیکي چې په کلی کې د بيچای شوی سروي شوی د خطروسه مرسته نه د ورسره شوی. د هیله لري چې د ازادۍ رادیو لاري چارواکي خبر شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي سور صلیب ملکیانو ته مرستې برابروي. د طالبانو د ګواښ له امله د دوی د فعالیتونو بندیدل غټه ستونزه ده. انګار خروټ لیکي کچیرته پاکستان له خپلې خاورې ترهګر ونه باسي داسې نورې چاودنې به هم پکې وشي. غالبا د اشاره هغه چاودنې ته چې نن د کوټې په ښار کې شوې ده او شل تنه پکې وژل شوي دي او نږدې 500 نور ټپیان شوي دي. شیر احمد پوپل له کندهار لیکي طالبان باید د سره صلیب کارکونکو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړي چې له جنگ ځپلو او سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. نظیفه د زابل له مرکز کلات لیکي افغان بیسیم شبکه د خیرواریانو په سیمه کې کمزورې ده. اسدالله اندړ له میزان ولسوالي لیکي له غرمې راهیسې دلته باران دی. او یو شمیر نور اوریدونکو پر نور موضوعاتو اس ام اسونه راستولی دي. البته عطاءالله خوګیانی له کابله دا اس ام اس راستول دی چې پاکستان هیڅکله د افغانستان په ګټه څه نه کوي او نه غواړي چې په افغانستان کې امنیت راشي. قاسم ځواک نور اس ام اسونه راستولی دي. په یو بل اس ام اس کې هغه نیالګیو ته اشاره کړې ده چې په لشکرګاه کې د ښاروالۍ لخوا کښېنول سوي دي 4500 نیالګي دي او د هیله کوي چې ښاریان او خلک باید دې ته پاملرنه وکړي چې وچ نشي. عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي طالبانو د عملیاتو له اعلان سره سم دا پیغام افغانانو ته ورکړ چې دوی سولنه کوي. سلور بجه و دیرش دقیقیش توی لند خبرونه لرزوان مراد خور.
د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان له مشرانو سره کتنه کړې او د افغانستان د سولې په پروسه کې د ازبکستان د ونډې او همکارۍ په اړه ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت د پسلنیو عملیاتو د پیل په اړه د طالبانو اعلامیه یوازې پروپاګند بللی دی. طالبانو د الفتح په نوم د پسلنیو عملیاتو اعلان کړی دی. د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې او هوایی برید نن څلور وسلوال طالبان وژلې دي. د پکتیا د والی وان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته ویل چې دا برید د ګډو ځواکونو لخوا د حقانی شبکې پر یو شمېر غړو شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د نن ورځې د چاودنو د قربانیانو شمېر شلو ته پورته شوی دی. په دې چاودنه کې چې په کوټه کې وشوه 8 کسان نور ژوبل دي. نړیوال روغتیایي سازمان وایي په لیبیا کې د شپږو رسنیو نښتو په پایله کې لږ تر لږه 50 کسان وشل شوي او 268 نور ټپیان دي. او د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پلو بلتون پالو سره په نښته کې یو اوکراینی عسکر وشل شوی او 9 بلتون پال وشل شوي دي.
خوستوالو مشورتي لوی جرګې ته خپل 13 تنه استازي ورو پیژندل. د خوست ولایتي شورا غړي وای چې په ټولو ولسوالیو کې خلکو په مشورتي لویه جرګه کې د خپل استازي په انتخاب کې په پوره لیوالتیا برخه واخیسته. افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ د رامنځته کولو په خاطر د اپریل په 9 په پلازمینه کابل کې مشورتي لویه جرګه رابللې ده. تفصیل له خوسته د نجیب الله خیل په راپور کې.
د پنجشنبه ورځې مازدیګر مهال د خوست ولایتي شورا غړو د بې خبري ناستې پر مهال وویل چې مشورتي لوی جرګې ته د ټاکنو له لارې په ټولو لرې او نږدې ولسوالیو کې استازي ورپېژندلې دي. دوی وویل د سولې د عالي شورا د سهمیې سره سم خوستي ولسونو خپل 13 استازي چې درېیمه برخه یې ښځې تشکیلوي مشورتي لوی جرګې ته انتخاب کړل. دولتی شورا رئیس کفیل ریحان در رسنه یو استازو او خبریالان رو تا پخبرو خبرو که ویل چه
مقتد دیرش کسان سهمیه رو کل چی ویل چه بدا که دیرش فیصد خزی وی نور سری و دا غا تاکن شپاپی پا طول و لسواله و که وکڑی چه وزرها و خلپ و پا تاکنو که گدون کرده و او در طول و آغا کسون نا چه کمیاب شویدی هیلا و ارزوم دا غا دو چه سعی مناس را در خوست خواه نمیندگی وکڑای شی.
پا مشورتی لوی جرگه که در گدون لپاره در خوست دری مرکزی واحدون تا و کسان اسماعیل خیر مندوزه او تنوی تا دری سبرای تا چلور نادر شاکور ترزه اویل شیرو زازی میدان او مساخر تا دو همدارنگ سپیری قلندر گربز و باک او شمل دو منده ولسوالی تا دیو یو کس ونده برکل شیو. ده ولایتی شراغری شکرالا ببکر خیل هم پتاکنو که ده خلق ونده ده پام وڑو بله لوی ویل چه
پلوی اندازه خلق رواتری و شفاف انتخابات وقت واشود. د خلکو احساسات ډیر لوړ وو او دا خلک د جنگ نه ستړي دي.
د ولایتي شورا خزینه غړي زهرا جلال بیا د مشورتي لوی جرګې په ترکیب کې د یاد ولایت د استازو ونډه کمه وبلله او غوښتنه یې وکړه چې په راتلونکي کې د خوست نفوسو ته په کتو یې ونډه ډېره کړي. په خوست کې به مخکې خلکو تر ډېره لویو جرګو او مهمو ملي پرېکړو کې ګډون لپاره خپل مخور او متنافس شخصیتونه ورلېږل، خو دا ځل په ټاکنو کې ډېری روړاندو او ځوانانو د خلکو اعتماد خپل کړی دی. په دې ځوانانو کې یو هم مرجان حسان دی چې د اسماعیل خیل او مندوزۍ اوسیدونکو مشورتي لوی جرګې ته ورپېژندل شوی. نوموړي په دې اړه چې وسلوالو طالبانو له خلکو غوښتي چې په دې جرګه کې ګډون ونه کړي وویل
دغه جرګه که چیرې طالبان ګډون پکې وکړي که ونه کړي او خلک پکې پراخ ګډون وکړي نو دغه جرګه د طالبانو په دریځ باندې خامخا تاثیر لري. د دې لپاره چې دغه جرګه هم د طالبانو په ګټه وای هم دغه عدالت پکې تمن شوی. طالبان باید راغلي او په جرګه کې ګډون کړی او خپل غږ یې خلکو ته رسولی چې طالبان څه غواړي او د افغانستان خلک څه غواړي، حکومت څه غواړي.
افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ د رامنځته کولو په خاطر د ثور په 9 چې د اپریل د روانې میاشتې له 9 سره برابره ده په پلازمینه کابل کې مشورتي لویه جرګه رابللې ده. په مشورتي لویه جرګه کې چې له ټول افغانستان خواوشا 2500 استازي برخه اخلي درېیمه برخه به ښځې وي او څلور ورځې به دوام پیدا کړي. مشورتي لویه جرګې ته د ټول ټاکنو د ورته بهیر له لارې د استازو د معرفي کولو کار ولایتي شوراګانو ته سپارل شوی دی.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مو هغه وخت چې تاسو ولې سو ډیر چې مو امنیت مکان
افغانانو خپل میرمنو ته په درنښت سره کتل
خزینه باندېان په مناسبه ځای کې وساتل شي
لخویندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لپاره یې مش سره شریک کړي موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو
اسدی او ورځن کې پروګرام اوړاندې په د خبرونه کې اوریدلای شي خو اوس کندوز ته مخه کو په کندوز کې د ریټیکل کلنۍ دودیزه مشاعره وشوه د تیرو کلونو په څیر سش کال بیا د کندوز سمسور ولایت د شاعرانو فرهنګیانو لیکوالانو او د شعر او ادب د مینوالو کوربه و په دې اړه له کندوز د اسدی رو خبريال اجمل آریان لنور تفصیل سره
په کندوز کې د سولې د ټینګښت په هدف د ریډیګل کلنۍ دودیزه مشاعره تر سره شو
چې اخوازي کدي خوا جنگ هر خوا ته چې دی خو لمخې یو خوا شې چې په خدای زارم چوي
که څه هم د کندوز ناسم امنیتي وضعیت د دې ولایت د اوسیدونکو پر ژوند منفي اغیزه کړې خو له دې سره سره په کندوز کې د علم او فرهنګ غوټۍ د غوړېدو په حال کې دي په دې مشاعره کې د کندوز زیات شمېر شاعرانو لیکوالانو د شعر او ادب مینوالو او دغه راز د کابل خوست پکتیا لوګر ننګرهار کونړ غزنی مزار شریف بغلان تخار او د بدخشان ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کړی و په دې مشاعره کې شاعرانو په خپل نوبه سره د سولې او د ملي یووالي د ټینګښت په هدف شعرونه وویل او د برخوالو لخوا په تودو ولولو سره بدرکه شول د کندوز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت په خپلو خبرو کې وویل چې دغه شان ادبي غونډې د خلکو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ فضا لا پیاوړې کوي او د کرکې او تاوتریخوالي پدیده له منځه وړي
سره له دې چې کندوز یو ناامنه سیمه هم ده خو بیا هم د فرهنګي هڅې پکې روانې دي او ځوانان یعنی دغه خپل اصل فرهنګ ته کار کوي موږ دا نه یې سوچ ولالته به نامني یا به څنګه وي هغه فرهنګیان یعنی هغه کوم جوش دی په زړونو یا په دماغ کې د فرهنګ لپاره دی دا ویره بېخي نه حس کوي
په نوموړي ولایت کې هر کال د ریډیګل کلنۍ دودیزه مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري ترسره کیږي د دغه ټولنې مشر نوررحیم عاطف وویل چې سږ کال د دې مشاعرې مالي لګښت د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له لوري ورکړل شوی
سګنۍ مشاعره لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې د سولې خبرې اترې روانې دي مشاعره سولې ته ځانګړې شوې وه د مشاعرې ډېر شعرونه په سوله باندې څرخېدل او ټولو د سولې ثبات او د تلپاتې امن د غوښتلو پیغامونه درلودل او شعرونه یې ولوستل
له دې سره سم د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د ریاست د نشراتو امیر عزت الله پامیر له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د هیواد په 30 ولایتونو کې له دا ډول غونډو څخه ملاتړ کوي څو د خلکو ترمنځ د وطن پالنې احساس لا پیاوړی شي
دغه پروګرامونو ته د ولسوالیو څخه د کلو بانډو څخه د مختلفو ولایتونو څخه خلک راټولیږي دوی همدا د سولې پیغام تر خپلو کلو بانډو رسوي د هغې سیمو خلکو باندې په اذهانو باندې تاثیر کوي
په ورته وخت کې د کندوز پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد زاهد الله کریمزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د ځوانانو ترمنځ ادبي او کلتوري فعالیتونه وده کړې او په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې هم لري
کندوز وروسته له کلونو بیرته خپل فرهنګي هویت اخیستنې ته روان دی کندوز د تاریخ په اوږدو کې یو فرهنګي مرکز و هغه مرکز چې له همدې ځایه به خواوشا ولایتونو ته افغانستان ته فرهنګي هڅه خورېدلې د دې شاهدان موږ یو د سمره لوی لوی شاعران او لیکوالان مثلا استاد شکون دی استاد پسرلی دی شیرخان غوندې یو کس چې هغه تکړه کس و هغه لیکوال و
بلخوا د دې ولایت یو تن شاعر او لیکوال اسماعیل کلیوال له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په نوموړي ولایت کې د شعر او ادب غوټۍ مخ په غوړېدو دي او مینوال یې هم څو برابره زیات شوي دي
که چېرته مثلا شاعران کوشش وکړي هغه نیمګړتیاوې هغه ناخواله چې په ټولنه کې رامنځته کیږي هغه د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کړي نو دغه کولی شي مثبت اغیزه په خلکو زړه نسبتا لږ نرم کوي ځکه ډېرې سخت زړونه دي
د یادونې وړ ده چې دا د ریډیګل 12 مشاعره ده چې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري په کندوز کې جوړیږي دغه ټولنه له 14 کالو راهیسې په دغه ولایت کې د فرهنګي او علمي کارونو ترڅنګ په نورو برخو کې هم کار او فعالیت کوي
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د اسدی اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کی هلی ومنی ورزو د دیونی راغلو پیغامونو تمو مشته د نورستونزو ترڅنګ د امنیتی وضعیت او د غرض پخپل د سرتیرو د ستونزو پاړه مستاسو پیغامونه را رسیدلې دي چې دلته به د بیلګ په ډول یو څو پیغامونه په کټه سره وورو ورسته به د چارواکو خبرې هم وورو لمړی د یو سرتیر شکایت ورو چې د ماشونو لځن څخه کوي
وعلیکم السلام علیکم ټول راځو ته دې کوم کومه ته سلام وایم د ولادت نادلی نه خبرې کوي من منم دا اورا ماشینه په واک باندې نه ولا کیږي دا موږ رئیس جمهور ته تقاضا ده نه کال کیږي موږ دلته وظیفه اجرا کوو نو واسطر لرو نزدار لرو نزور لرو بچی خوار دمن خوار ټول خوار پوسو ته موږ پراتی یو دا څنګه ماشینه دې په دمه شي په درې نه شي کې نه ولا کیږي واسطہ دارا ټول په کابل په مزار په بلجو کې ګرځي غریب زمون ورو دا څنګه ورو کې پراتی دي شهیدان دښنه موږ ورکو په وخت باندې ماشینه حواله نه دا د موږ راځو موږ ته قضا ده په وخت باندې ماشینه حواله شي کله مالی تال ورکی کله مصرفات تال ورکی د غریب زمون او ماشو باندې تجارت راوړه شانت راوړه
السلام علیکم باز سلامت قوتي افسر ما پیشنهاد مداخ دے چې د ریاست په خاوت کې هغه جدول ورکړي په شلم تاریخ د عمل ورکړي په شلم د ریاست څلور میاشتې ځان شلم تاریخ باندې د جدول په بس شلم کې ورکړي موږ ته خاوتي افسران د وزارت دفاع د هم پیشنهاد ازادي را دوه ته نوراغا من راهره مگر ځان قیمت د احمد شاه بابا نه
زه حمید خبرې کوم د شیرزاد ولسوالۍ څخه زما د وزارت کې دفاع باندې وزارت داخله باندې او عسکر یم او وختونه لرم جدي وختونه لرم باید موږ ته وایي مرستې زر تر زره راشي موږ اوس هم مانسیریو خو شپه ورځ را باندې جنګ کېږي او کورونه نه ترې د یو کال کېږي موږ هم پردي میندې لرو خویندې لرو ورونه لرو پلار لرو نو وزارت دفاع وایي چې موږ هلته عملیات وکړو هلته عملیات وکړو د دروغ ولې وایي او وزارت داخله دروغ وایي راشه په خلکو هر ځکه په زرها او عسكر ملکی کې حکومت بیان وینه او باید ما پیغام زادرړو بلې راس نه سر کې مزه به مننه تل څه وکم پرې پامان
زادرړو او دین کو ته سلام علیکم زمانو فرید د بادغیس د بل مرغ او علي څخه دته طرفه تعاطیم د خدای د فرع د خدای رسول د پر زما غد زادرړو ولا نصر کې کایګورو دمن ته پرچا پیره منسیری نن دا تیاری بمنګ وزیر څوک مونږ بخښګونی څوک چې مونږ په کایې ته سپنامه کوي دلته د مونږ مړی پراته دي د مونږ تر ژوندې ونو ورسه مونږ ته ضرورت د مرستو د خدای او د رسول د پاره مونږ مهندې لرو پیندې لرو د چا بچی ورونه لرو خزی لرو مونږ ته زر تر زره باید مرستې را ورسي چې باید د کریاګانې بمبار شي مونږ نه کورونه په مونږ باندې انداغونه کېږي ډزې کېږي مونږ سره مرستندویې ځواکونه باید را ورسېږي مونږ سره مهمات ختم دي باید د ما غږ د ازادو راډیو پرې راس نه کړ چې د خدای په امان
محترمو دوستانو ستاسو پیغامونه مو دادې واورېدل البته نور پیغامونه هم لرو او دا یادونه باید وکړم چې موږ هڅه وکړه د دې او نور ستونزو په اړه د دفاع وزارت چارواکو ځواب واخلو خو بریالي نسو خو هڅه به وکړو چې په نور خبرونو کې د دفاع وزارت چارواکي وخت راکړي چې د سرتیرو ستونزو ته ځواب ووایي د وروستي دوست چې د بالامرغاب ولسوالۍ څخه د سرتیرو د وضعیت په اړه شکایت کړی و د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي خبرې به واورو چې ل ازادي رادیو سره کړی دي فرشته جلزی د مرکه کړی دا او د مرکه یو برخه به دلته واورو چې زموږ د دې دوست پیغام سره تړاو لري
د تلدي زیات خپل د خپل د بالامرغاب طالبان دومره نه لري چې مثلا د مقابله د ولایت سره کې دلته بیرونی طالبان راغلي د ولایتونو نه راغلي دي د بیرون نه طالبان هم راغلي چې شنهان پکې دي تر د غم پکې دي ازبکان پکې دي کمانډو ترینین سور فور زم کمانډوان هم تر دې دوه دي مثلا د غد قطې خاص دي پولیس دي د ټول مشترکم پراته دي او ولې یو منطقه چې موږ خپل خوشی کړله هغه دې زیات خراب وو د سیمه منطقه زموږ د یو زوړ غونډې کور په خانه هغه کې قومندان قومندانی جوړه کړې وه. قومندانی مونږ ویل چې وباسي د دې نظرونه ده مونږ په خانه میستله ولې دلته چاسې پذیري شته چې د اوس میستله د کنډکټر نږدې کړل ورسره د ماغو سره د حمایت د لاندې باید اوسي چې پولیس دي پولیسي محلي دي مثلا دوی بالامرغاب ته تلل ما ویل چې وزیر دفاع سره خپله بالامرغاب ته تلل د سانامې نږدې نه وکتل.
والي صاحب محترم دلته خو ازادي راډیو خبریالان وایي په بالامرغاب کې پولیس معاصره وو اردو معاصره وو ویلي دي چې ملي دفاع وزارت سم نه وایي چې هلته اضافي قوتونه رسېدلي نو تاسو دا ټول خبرې ردوي یعنی داسې شی نشته چې
نه کورنۍ معاصره هلته نشته کورنۍ سره کار نشته دچا د هغې چې د چا کور معاصره دی څوک نه دي هلته محلي خلک د محلي خلکو کې به دا مسایل به پکې نشته چې څوک دغه کې راغلو د پولیسو دپاره چې هلته در روی یو سل شل کسان شاوخوا کې زموږ پولیسو چې ابدي قومندانۍ کې ما وویل که نه نو دا لږ سره د دغه تهدید لاندې شته جدید تهدید لاندې وو نو د دې تهدید په خاطر باندې مونږ دا دغه وکړه چې زموږ یو څلور نفر پکې زخمیان شوي وو دا کسان هم راوستل د معاصرې هم خلاص کړي دي هېڅ او زما اواز به واوري ټول زه اطمینان درکوم درته چې خپل په مسؤلیت باندې پوهیم چې حتی تر هغه اشپز پورې ورته پریښی نه دی د نږدې د کنډک سره وي.
دوستانو ستاسو نور پیغامونه هم لرو اوس به د کرکټ مینهوالو ته ورسو چې دوی څه وایي.
السلام علیکم زه شمعدا خبرې کوم لازرینه دا د کرکټ بورډ پزلی چې کومه پریکړه کړې ده دا موږ ته د منلو وړ نه ده او په هر ثانی کې خو موږ ته کوم کمای نه ښکاري او په دې کې د لوبغاړو خفګان هم رامنځته کېږي خو زه چې څومره فکر کومه دا به په دې باندې له کومې خوا نه بوجو که د پیسو یا بلد خبرې نو یما له کرکټ بورډ رئیس نه دا هیله ده چې ډېر تازه ستنې ځای وټاکي.
مسعد عبدالله افغان له کندهار ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه یم. څرنګه چې د کرکټ بورډ د اصغر افغان په باره کې د بدلېدلو او د نورو کپتانانو ټاکلو فیصلې ته موږ درناوی لرو خو یوه خبره متاسفانه زه دا کوم چې خدا نه کرده یو داسې پېښه ونه شي چې دا ټیم د سیاسي غوښتنو او د سیاسي اهدافو لپاره وکاري. یوازنی ټیم دی زموږ په 350 کاله کې چې په نړیوال ډګر کې ځلېدلی دی او هغه هم د اصغر افغان په مشرۍ باندې. خو د ټیم او د کرکټ بورډ ټول لوبغاړو ته موږ درناوی لرو نه داسې چې موږ وایو نبی یا راشد یا اصغر افغان څه لوبغاړي دي یا ټول کرکټ لوبغاړي چې دي زموږ انساني افغاني اسلامي مورني ورونه دي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې د دغه نړیوالو لوبو پورې د اصغر افغان خپل کپتانۍ ته دوام ورکړي بعد هغه هیڅ نورې تمریناتي لوبې نورې لوبې هغه کې دي دغه کپتانان وازمویل شي لکه ګلبدین چې دی رحمت شاه چې دی راشد چې دی. سلام.
الو السلام علیکم زه عصمت الله فریدی د پاکستان د مهاجرونو په استازیتوب خبرې کوم. زه ولرمشر اشرف غنی باندې غږ کوم. د کرکټ اصغر افغان لری کړی ده او 2019 د افغانستان غټ لوبې استرالیا د نورو سره لوبې دي او دا له وخت ته مخکې خبرې جرایه باندې غږ کوم. دا ډېره غلطه پرېکړه کړې ده او دا چې ورلډ کپ سیسو دا کې چې پاوځین بیا غنستا
د کرکټ بورډ د دې اقدام سره په خپل د کرکټ لوبغاړو هم مخالفت شو دلې دی او ویل دي چې له نړیوال جام مخکې داسې بدلونونه ټیم به ثباته کوي او ناوړه پایلې لرلای شي. خو د کرکټ بورډ د غوړوي کمیټې مشر دولت احمدزی ویل چې د بدلونونو هدف دا دی چې افغان ټیم لا ښه وځلیږي او وتوانیږي چې په نړیوال جام کې ښه لوبي وکړي. له دې سره د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل دي
څوک چې د کرکټ د بهبود لپاره مرسته مشوره راکړي از مرسته همکاري کوي او ضرورت به مشاوره. تاسو ته معلومه ده چې کرکټ بورډ اداره د دې نه مخکې اجرایي رسیت پوست هم د ولسمشر په حکم باندې په دغه تیرو تغییراتو کې تاسو ولیدل چې د ولسمشر د حکم په اساس د اجرایي رسیت پوست صلاحیت هم عمومي رئیس ته ورکول شوی دی. نو په دې سره اوس دغه اداره په یو سیم پیج باندې سول یعنې د یو قلم لاندې یوه کومنده اداره ده. دا زما مسولیت ته چې د هر مسول دا که سلیکشن کمیټې وي که کورنۍ کرکټ وي که لوبډله وي باید د دوی ټولو کارونه ارزیابي کړو او د نږدې وګورو. په هغه ځای کې چې د مداخلې اړتیا وي بالکل به کوو. یو سالمه مداخله چې د دوی یعنې پوښتنه وکړو چې احمد ولې د لوبډلې نه کښېنول شوی دی او ده ته ولې ځای ورکول شوی ځکه چې زه خپله یو کرکټر یم چې شپږ اووه کاله ما د اټ بال رسمي لوبه کړې. نو زه په دې ټولو وړتیاو باندې د لوبغاړو هم پوهېږم او ټول لوبغاړي د افغانستان پېژنم او سره د دې مجدوی کمیټه ایجاد کړي چې وا اجرایي کمیټه ده یو ټیکنیکل کمیټه ټول هغه غټي پریکړه به اجرایي کمیټې ته هم وړاندې کیږي او ټیکنیکل کوم ایشو چې راځي یا کوم مسایل چې راځي هغه به ټیکنیکل کمیټې ته سپارل کیږي یعنې نه غواړو چې د ادارې انحصار کو زید ځان سره په یو لپټاپ کې وساتو د کرکټ بی بوت دفاره د افغانستان د ملي لوبډلې د کیمپونو د لوبو نور څه پرمختګونه چې کیږي هغه به د کرکټ بورډ د اجرایې کمیټې او د ټیکنیکل کمیټې سره دا ټول شریکیږي په ګډه به یو تصمیم نیسو نو بیا کولای چې دا کاروان ته ډیر په جدي توګه باندې صورت ورکړو او بالاخره دغه کښتۍ د کامیابۍ سایل ته پرې باسو کرکټ خو واقعاً هم چې ته د لوبې ډګر ته د خپل ورور په وړاندې هم ځې جدي لوبه به کوې د کرکټ په ډګر کې زموږ ټوس لوبډلې هغه لوبډلې دي چې واقعاً په هغو باندې حساب کېږي خو زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعاً چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کېږو باید خپل وړتیا وښیو نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعاً هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعاً هم مستحق وي د هر لحاظه پرفیکټ لوبغاړی وي نو انشاءالله دغه زموږ خبری یا موږ چې کومه دعوه کوو دا به هلته په حقیقت بدلېږي چې موږ واقع یو په خپلو پښو ولاړه یو پیاوړې لوبډله انتخاب کړو او د نړیوال جام په لور روان.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري
دوستانو اوس په تاسو نور پیغامونه هم سره واورو چې د خپلو سیمو نورې ستونزې مو سره شریکې کړې دي.
سلام علیکم آزادی رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. رحمت الله د کابل نه تماس شوایم. دغه وزیر اکبر خان خو دې ما په کار پریکړه ما ته ویلې $200 راکه بیا به د کار در وکړم. ما چې $200 نه غریب سړی وم اتي یوه میاشت ورته وټالېدم. بله ورځ ویلې دا پښه دې هډوکه ویلې سوه دې دا به پرې کېږي اتي را پریکړه اتي بیا راووتو. باید چې د اشرف غني دغه هسپتال ښه څېړنه وکړي چې دا ولې دا مایبین ډېروي دي دغه هسپتال شیخ نه کې ورکوي خالي کوکې کې ورکي اتي بیا یې دا کوکې دي ورور جانه کوکې نه هغه کله نیسي مات جی سي وسلام په احترام.
السلام علیکم زه جهاد الله خبرې کوم د کونړ ولایت نه د درې پیج د مانګیو رسوالې نه. زمان افغان مخابراتی شبکه چې کوم دي دالت به بند دي او یا دولت بند کړی یا مخالفینو بند کړی دي ایو افغان دي سیم پایا دا چې هغه کله کار کوي کله نه کوي دا سره مخ صادقه پایوي اره با دا یو کار وسو چې بند دي موږ هغه ته څنګه سره مخ یو زمان هم دې زړه ته درو خلل شي. والسلام
زه د روزګان د ولایت کزاب د ولسوالۍ خبره کوم. زه غواړم چې زما غږ د رئیس جمهور پرې ورسیږي. زموږ په وطن کې ډېر غټ مشکلاتونه دي. پل نه لرو، د کچکاله سړک نه لرو، د اوبو ذخیرې نه لرو او یوه اندازه مځکه چې زر جریبه مځکه ده دا د هلمند پر غاړه د اوبو د غڅخه تخریب شوې ده. نو د خلکو بېشونه او جریبې او تقسیمات ټول سره ګډوډ شوي دي. زموږ د دغه امدکی اسنادونه په ولایت او ولسوالۍ کې لمنځه تللي دي. د کابل په لوی وزارت مالیه کې ثبت کې نو د نات قدم په نامه باندې درې جلده کتابونه په وزارت مالیه کې ثبت دي. خیرجات په نامه دي. نو موږ غواړو د جمهور سره چې زموږ سره په دې کار کې ډېر غټ کومک وکړي او دغه اسنادونه اوه مکتوبه ما وروړي دي چې دغه د ارشیف رئیس ما سره پر لار نه دي. نو زه غواړم رئیس جمهور څخه دا زما غږ واوري چې پر دغه وزیر صاحب مالیه باندې زما سره کومک وکړي چې دغه اسنادونه زما سره کاپي کړي چې ولسوالۍ ته راواسي چې د ټول ولایت او ولسوالۍ ته د ټول ولس مشکلات او د غم او د غاز خلاص.
السلام علیکم رفیع الان د لغمان ولایت نه. د مونږ په لغمان ولایت کې غنم راغلی ول مونږ سیلاول غوښولې ولې مونږ کوټې ټول ناشته وي مونږ سره نظرات کوم کو نو आवाज وکاو نو انشاء جهاد وکاو زماج افغانستان چارواکو نه دغه هیله ده تا کوم کومک دې رومان ولایت زیاد نور ټول لپاره راځي غریبانو لپاره بېخي دې نه راځي سر نه راځي مونږ ته نه راکوړ کېږي هغه زورواکي وړي هغه حکومتي خلک وړي. والسلام
زه هلمند ولایت صاحب خبره کوم زموږ د ټول نه سراج په ولسوالۍ کې
مکتب نسته نکلی نکستان مکتب سپتول نرشراج که یو شیم نسته. سلام علیکم. تازدن از بینایم دو کنر ولایت مرکز سرابات نمیده ازادی را دو پیانگی خفراون تخفل پیان پریدم دکس بو کنر ولایت که دغه د کتابونو نشتون یا د کتابونو کمبوتیا زموږ ماشومان مکتبونو ته نه ځي. دلته موږ ته کور کې بانې کښې موږ ته وایي چې موږ ته کتابونه نه راکوي نو موږ درس به څه شي کوي. نو زما غوښتنه د وزارت معرف نه ده چې زر تر زره د کونړ ولایت د معرف ریاست ته کوم کتابونه چې نشته د ماشومان دپاره دغه کتابونه که چېرته ورته راولېږي نو زموږ ماشومان د کونړ ولایت په ډېر شوق او ذوق سره خپل مکتبونو ته ځي او خوښ دي چې زموږ په کونړ ولایت کښې مکتبونه خلاص دي. الحمدلله موږ کومه ستونزه نه لرو. صرف ستونزه همدغه یو د کتابونو نه ده. د احترام.
السلام علیکم ورور جانه. عبدالله خبرې کوم د ننګرهار ولایت د شینوارو لویه ولسوالۍ نه. دغه نوي پاتم کوونکي چې دي کوم چې د پیسې دي خول دي د سیاچو دي دغه نه موږ د شپانه کوچان سخته تکلیف دي. داسې منډې پسې وی وی ډبې کډه بار کړه ډولۍ مه لګوه دا خو شپې ماران دي لړمان دي هر کوم شیان را ځي او موږ دې سره دې په تکلیف کښې د چین ولسوالۍ موږ خواهش لرو چې دغه خلک سیخ کړي او داسې خوی خوی په کورو نه نوځي د کوچانو یا کډې اړې پیسې خوړ چې ابر دوه کوره له موټرو راړولي وو او هېڅ شی هم نه وو سره مندلې دی دور تکلیف ورکړی دی بار کړی زنانه له موټرو کښته کړې وو ګنډې ګوره دا ګوره دا ولاکه ښه کاري موږ دوی چې دي تاسې دي پښتانه یو او داسې کار دې نه را سره کېږي دومره ظلم کله د طالب پورې تړي وو کله د داعش پورې تړي دا مامندي کښې څه غم زیات شی دي دا پېښه خوري داستا خو رانه کي ډاګو شپنو پسې منډې وي اور ساتې شپنو ته ډانګ ایستلی او دا به غزې پاچولی داسې مال مه راول او داسې مال مه راول یا دې موږ ته داسې وکړي چې موږ د وطنه وشړي چې دي ورک شو تر او یا دې داسې دي چې دا پاتون کوونکي دي په قرار کښې دي ملي اردو زافونه پښتو دي ځای په ځای کښې موږ نه په ازادي. السلام علیکم ورحمت.
مننه کوم درنو اوریدونکو چې خپلې ستونزې مو راسره شریکې کړې. هڅه کوو چې ستاسو ستونزې او شکایتونه اړوندو مسؤلینو ته وسپارو. ستاسو د نورو پیغامونو په هیله هم یم او دا یادونه کوم چې دغه پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړېږي. د دې خپرونې په جوړولو کې طاهر روشان همکاري او مرسته راسره کوي. مننه ترې کوم. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساتھ سیر تبورم ته ګورم.